السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم د خبرونه ډیره برخه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړي شوی چې ورسته زموږ همکار اسمت سروان تاسو ته وړاندې کوي په دغه خبرونه کې په ننګرهار کې په ورستیو حالاتو خبرې کیږي دغه تا د ننګرهار چارواکي هم را بلل شوی تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهي او خپل پوښتنه د ننګرهار له چارواکو وکړي خو په سر کې پام وکړئ ورستیو خبرونو ته په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د مصالحې عالی شورا وایي د سولې په خبرو کې پرمختګونه شوي افغان چارواکي وایي د کابل په سروبي کې د طالبانو یو مهم قومندان وژلی او د ازبکستان حکومت وایي دغلته پر نړیوالو الوتنو لګول شوی بندیز لرې کوي بشپړ خبرونه د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر وایي د سولې په خبرو کې پایلې درلودي او پرمختګونه یې کړي دي عبدالله عبدالله که څه هم په دې برخه کې کوم ځانګړي پرمختګ یادونه ونه کړه خو هیله یې وښوده چې د افغانستان خلک به سولې ته ورسیږي
په تیرو ورځو کې خبرې شوي داسې ګامونه پورته شوي چې مثبته پایله یې درلوده زه یقین لرم چې د افغانستان خلک به خپل ارمان ته چې سوله ده ورسیږي
نوموړي دغه څرګندونې د سولې عالي شورا د پخواني مشر او پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د وژل کېدو د نهمې کلیزې په یاد غونډه کې وکړې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شپږ ورځې مخکې په دوحه کې پیل شوې دي بل لور ته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي طالبان باید سیاست ته مخه کړي او له جګړې لاس واخلي افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو قومندان وژل شوی دی
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی لیوا بل قماندان سرات دین صادق سره یو ځای وژل شوی
خاغلی آریان زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لاس طالبان ټپیان شوي هم دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیرو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره شپږ لکه یورو ځانګړي کړل د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کمپ تیره اونۍ د اور لګیدو په یوه پیښه کې ویجاړ شو او د لسګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 کډوال چې اروپا ته د مهاجرت په تمه په یونان کې دیره دي بې کوره شول ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د مالی وزارت ته دنده وسپارله څو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره شپږ لکه یورو چې د څه باندې 100 امریکایي ډالرو معادل کېږي د دولت له بودیجې ځانګړي کړي د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کیږي د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی وایي د افرادو د نورو معلوماتو ترڅنګ د مور نوم هم په تذکره کې لازمی شو د افغانستان کابینت سمو د وړاندې په تذکرو کې د مور د نوم د ثبت پریکړه کړې و خو ولسمشر غنی بیل دی چې د ولسی جرګې له لوري دا پریکړه تصویب شي د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې تعدیل د فرمان لارې توشیح کړ دا مهال په تذکرو کې د هر فرد او د هغه د پلار او نیکه نوم لیکل کیږي د ازبکستان حکومت وایي د غلطه پر نړیوالو الوتنو لګول شوی بندیز د راتلونکي اکتوبر میاشتې له پایله لري کوي چارواکو پرون وویل د ازبکستان لارې به یو ځل بیا نړیوالو ګرځندویانو ته پرانستل شي خو په دې شرط چې سیلانیان د کورونا ویروس د مخنیوي سپارښتنې په پام کې ونیسي ازبکستان د روان لمریز کال په مارچ میاشت کې هغه مهال خپلې پولې وتړلې چې کورونا ویروس خپور شو په دې موده کې یوازې چارتر الوتکو او هغو ځانګړو ریلګاډو ته د تګ اجازه ورکول کېده چې له نورو ودونه یې د ازبکستان وګړي خپلو کورونو ته لیږدول د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي د اف بی آی مشر کریستوفر اوری پرون د استازو جرګې د امنیتي کمیټې له غړو سره په خبرو کې وویل چې د روسیې هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بدنامه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بللي چې وایي روسیا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بریالی شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوی د دې سازمان د کارپوهانو کمیسیون چې پرون د سپتمبر په 18 غوره شو د خپلو څېړنو نتایج د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسیون به د اګست په 9 د بلاروس د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه هم وڅېړي. او روسای خبر دا چې د اپل شرکت نن اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ په هند کې لومړنۍ آنلاین پلورنځی فعالوي. د ټکنالوژۍ دغه شرکت هڅه کوي په هند کې چې د زیرکو ټلیفونونو له لویو بازارونو دی د خپلو تولیداتو پلور زیات کړي. دا مهال اپل له نورو شرکتونو سره په همکارۍ په هند کې په آنلاین ډول خپل توکي پلوري. د اپل اجرایی مدیر تیم کوک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی شرکت بې صبرانه منتظر دی چې هند کې خپلو پیرودونکو ته مستقیمه اړیکه کې اوسي او د هغوی ډیر ملاتړ ترلاسه کړي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د خبرونې ننګرهار ته ځانګړې ده. همدانن مو له دغه ولایت خبر درلود چې د بودایي دورې د یو سندان چې شاوخوا 2500 کاله پخوا جوړ شوی آثار موندل شوی دي. ننګرهار په پخوا زمانو کې د بودایي تمدن یا ګندهارا تمدن یو مرکز و. د ولایت 1225 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز جلال آباد شهر دی. ننګرهار د افغانستان یو له درو تر ټولو ګڼ نفوسو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. دا ولایت د کونړ، لغمان، لوګر، پکتیا او کابل ولایتونو د خیبر پښتونخوا ترمنځ پروت دی. ضیاءالحق امرخیل د ننګرهار والی دی. ښاغلی امرخیل یوازې څو اونۍ وړاندې په ننګرهار کې د والی په توګه کار پیل کړی او په نننۍ خپرونه کې مو میلمه دی. امرخیل صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
مننه. زه خپل سلامونه تاسو همدارنګه د ازادۍ د رادیو د لارې د افغانستان نجیب او شریف لس ته خپل سلامونه وړاندې کوم او ډېره مننه کوم چې نن مو دعوت کړی.
سلامت اوسئ. ډېره مننه له تاسو څخه هم. امرخیل صاحب، سره له دې چې د سولې خبرې روانې دي، خو له ننګرهار څخه مو پرون د څو خونړیو نښتو راپور درلود. په امنیتي مسلو به لږ وروسته خبرې وکړو. له امنیته پرته په لنډه موده کې چې تاسو په ننګرهار کې کار پیل کړی دی، څه نتیجې ته رسېدلی یاست چې په ننګرهار کې باید کومو مسلو ته زیات پام وشي؟
ډیره زیاته مننه. خوشبختانه ننګرهار یو د هغو ولایتونو څخه ده چې امنیتي وضعیت یې نسبت ډېرو ولایاتو ته بهتر ده، او دلیل همدا ده چې د ننګرهار ولس امن غواړي او د ننګرهار ولس د سواد کچه، د تحصیل کچه لوړه ده، او همدارنګه د وطن دوستۍ کچه، او د هغې تر څنګ هغه سیاسي شعور یې خوشبختانه. یعنې ما ډېرو ولایتونو ته سفر کړی ده او همدارنګه په ډېرو ولایتونو سره په تماس کې، مخکې مې چې په مختلفو دندو کې کار کول. اما یو څه مې چې دلته پیدا کړه هغه دا ده چې دوی د نظام حمایه او همدارنګه د هغې تر څنګ آرام ژوند او همدارنګه د تعلیم او د تحصیل برخې ته ډېره توجه کوي. د هغې وخت نه چې زه راغلم تقریبا درې اونۍ کېږي. په دې درې اونۍ کې زموږ ټول تمرکز په دې باندې ده چې د امنیت او د امنیت پر څنګه په انکشافي کارونو باندې ده، او همدارنګه د فساد پر وړاندې د مبارزې باسته، او همدارنګه د ملي وحدت او د قومونو او د ولسونو ترمنځ د یووالي او همدارنګه تشویق کول دي چې د نظام تر څنګ ودرېږي، او د نظام مکلفیت بیرته بیانول ولس ته چې نظام مکلف په دې باندې ده چې د ولس سوکالۍ ته او همدارنګه د ولس آرامۍ لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې عملاً کار مو پیل کړی ده. تر یو حده پورې برلاسي ور باندې یاستو، او 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 بحثونه مو پیل کړي دي، مجالس مو پیل کړي دي، قومونو سره ګورو، ولسونو سره ګورو، ځوانانو سره ګورو، او هر ورځ کم تر کمه زه د 200 نه تر 400 د ننګرهار مختلف وګړو سره ګورم، هم اداري برخې ته رسیدګي کوو، د اداري د برخې تر څنګ د قومونو ولسونو ته کافي او 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 د هغوی تر څنګ درېږو. موږ یوازې فینن چې ستونزه لرو په دې ولایت کې تر یو حده پورې هغه موږ د شیرزادو ولسوالۍ د همدارنګ د حصارک ولسوالیو بحث ته او اخر کوم پلان ورته جوړ کړی ده، ترتیبات مو ورته نیولې دي. عملا د شیرزادو په ولسوالۍ کې عملیات جریان لري او ان شاء الله کپله کول د قومونو د ولسونو په مرسته به موږ وته وادي ګو چې شیرزاد امن کو او شیرزاد د ولس لپاره هغه سہولتونه برابر کو چې کوم د دې په موږ باندې مشروع حق ده. نو دې لپاره کار کوو، خو خوشبختانه بیا دې باندې کوم چې د ننګرهار ولس یوازې ملسته او 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 د آرام ژوند کولو تر څنګ د حکومت تر څنګ درېږي.
کور ودان سلامت اوسئ. تاسو د کار په لومړۍ ورځ وویل چې د غصب او فساد په ضد به مبارزه وکړي، تاسو دا دوی پدیدې تر طالبانو او یا د دولت تر وسلوالو مخالفانو خطرناکې وبللې، په دې برخه کې مو تر اوسه څه کار کړی دی که لا وختي دی؟
ما زه چې کله د هغې ورځې نه راغلی یم نو لږ مې مطالعه هم پیل کړې ده، ځکه چې دا اسانه نه ده چې په دوه درې ورځو کې ولایت مکمل معلومات ترلاسه کړي. دلته د 50 څخه زیات موږ ریاستونه لرو، مختلفو ادارو نمایندګي لرو او همدارنګه د دې ولایت نفوس تقریبا 6 میلیونو ته رسیږي، 22 ولسوالۍ لري او په ښار کې تقریبا 12 ولایتو نه زیات مختلف ولایتو وګړي اوسیږي. ما ځکه په کله چې معرفي کېدلم په دې باندې مې ډېر تمرکز وکړ، د فساد ځکه چې ولس د فساد نه رنج وړي او که فساد په هر کچه وي، فساد په دې معنا باندې چې که هغه په دولتي ادارو کې وي او که همدارنګه ځینې نورې خصوصي سکتوري فساد ته زمینه برابرې یا همدارنګه زموږ په امنیتي برخه کې وي یا زموږ په نورو برخو کې وي، نو هغې ته متوجه کړی ده او عملا کار مو پیل کړی ده. مطالعه کوو او هر هغه میکانیزم سیستم چې موږ ګورو ډېر مغلق وي یا ولس آګاهي نه لري، نو هغې باندې موږ کوشش نه دي پیل کړی ده چې هغه اسانه کړو او 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 پیام ورسو. زه غواړم یادوري وکم د هغې ورځې نه چې زه راغلی یم، بخصوص موږ تېره اونۍ موږ یو په ولایت په ټویټر کې او همدارنګه رسمن د ولایت د صفحین معلومات شریک سی و زمنګ په ګمرکاتو یا وایدو کې یو 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 ډیر غټ فرق راغلی دا مثبت تغییر راغلی دا همدا دلیل اداره چې پیغام دروازه هو کارکونکو ته پیغام دروازه هو او همدارنګ د تجارانو هغه توجه مرا جذب کړو، د هغې تر څنګه هغه خوندونه او 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 سنز چې د موږ د ګمرکاتو په وړاندې باندې وي، د ترانسپورت په برخه کې وي، همدارنګ د لارې په بندش په برخه کې وي، هغه ته متوجه کړی. اما دا د دې معنا نه لري چې موږ فساد ختم کړی دی.
سلامت اوسئ امر خیل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، ننګرهار یو ګڼ نفوسه ولایت دی، نو خلک یې هم ډېرې پوښتنې لري. په دې خاطر ستاسو په خبرو کې به در لویږم چې ټولو پوښتنو ته ځواب وویل شي. مثلا یو اوریدونکی غلام ملا په نامه له ننګرهار څخه لیکلي دی، وایي د حصارک اوسیدونکو وایي حکومت د دوی ولسوالي بیخي هیره کړې ده، له کلونو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفان ته پریښې ده خو حکومت یې په غم کې نه دی. دوی ته څه وایست؟
زه به یو شی صادقانه ووایم چې هغې ورځې نه زه راغلی یم، زما د هرې ولسوالۍ ته باید توجه وکړم. ځانګړې توجه مو چې د دوو برخو ته ده، یو زموږ د خوږیاڼیو ولسوالۍ ته، ځکه چې کافي درد یې لیدلی، رنج یې لیدلی وګړو، او همدارنګه رښتیا هم توجه ورته نه ده شوي. یو زموږ د شینوارو ولسوالۍ ته، دلیل د شینوارو دا ده چې هلته د داعش په وړاندې دوی مبارزه وکړه، د طالب په وړاندې مبارزه وکړه، په خپله امن راوستی ده. او دا باید موږ هېر نه کړو چې ولس لامل د دې و چې په هغو ولسوالو کې امن راشي. په خوږیاڼو کې هم چرن، په خوږیاڼو کې موږ د پچیراګام ولسوالۍ ځینې مثال وړاندې کوم، یو د امن ترینو ولسوالۍ څخه ده اوس هم ده، عملا یعنی د ښار نه هم ډېر امن ده. دلیل دا ده چې ولس یې امن راوستی ده. موږ شیرزادو ته توجه کړې ده، توجه عملا کوو. زموږ یعنی تاسو باور وکړئ، او زه غواړم د ورور ته اطمینان ورکړم چې زه د کومې ورځې نه راغلی، لس امنیتي مجالس څخه زیات ما تنها د شیرزادو حصارک په ولسوالۍ باندې کړي دي. امنیتي مجالس په دې معنا باندې چې په هغې کې د قول اردو قومندان صاحب موجود وي، د لواګانو قومندان موجود و، قومندان امنیې رئیس د امنیتي ملي، او هر لحظه مو په دې باندې کار کړی دی چې څنګه په دې ولسوالۍ دوه ولسوالۍ کې امن راوړو. اما زه غواړم یادوري وکړم، حصارک زموږ یو د هغو ولسوالیو څخه ده چې مختلفو ولایتو سره سرحد لري، همدارنګه زموږ همسایه مملکت سره سرحد لري، خو په فرقه سره او د هغې ترڅنګ لوګر سره لري، او بلدار چې په اخرو کې موږ ننګرهار تقریبا د طالبانو د داعش څخه پاک کړی ده، په ځانګړي ډول د طالبانو ځخم نورې ولسوالۍ د طالبانو هم هجوم هلته وړی ده. یعنی تېره ورځ موږ د جمعې په ورځ باندې د پنجشنبې په ورځ باندې موږ هم تلفات درلودل، شهیدان مو درلودل، اما طالبانو ته هم کافي صدمه وارد کړې وه. مشکل په حصارک کې څه ده، زه غواړم د ورور ته یادوري وکړم، هغه دا ده چې حصارک کې هلته دښمن په کورونو کې ځای په ځای شوی ده. دښمن د حجرو څخه استفاده کوي، د مساجدو څخه استفاده کوي، د کورونو څخه ډز کوي. یعنی ما د پنجشنبې په ورځ باندې چې کله هلته ستونزه پیدا شوه، موږ څلور ځل تیاری ولېږلې، خو بمبار اجازه مو ور نه کړه چې بمبار وکړي. دلیل دا ده چې دښمن د هموغو کورو څخه حملې کولې، په پوستو باندې زموږ امنیتي ارګانونه په شهادت ورسول، تر هغه پورې بیا هم د ولس په خاطر باندې موږ هغه منطقې باندې بمبار ونه کړ چې ولس متضرر نه شي. ځکه موږ په دې پوهېږو چې ولس قرباني ده، ولس بیچاره ده، ولس مظلوم ده، دښمن ترې استفاده کوي، پردي ترې استفاده کوي. او زه باور لرم چې دوی قصدن دولت دا کار نه کوي چې دوی ته ځای ورکړي، په زور ولس څخه استفاده کوي. حتی تېره ورځ ما ته دا یو راپور و چې ځینې کورونو نه په زور ولسونه باسلي وو طالبانو. نو کله چې موږ په دوحه او قطر کې هلته خبرې ولرو، او باس دا وي چې موږ تهاجمي عملیات دې ورځو کې نه دي کړي، دلیل دا ده چې موږ د سولې پروسې ته درنښت لرو. اما د دښمن له لوري بار بار دا کار کېږي، د دښمن له لوري بار بار دې هڅه کېږي. یوازې موږ دفاعي حالت نیولی ده هلته، اوس په اشاره کې وضعیت بهتر ده. تېره ورځ مو کافي پرسونل هلته تازه دمې ولېږل، تازه نفس مو ولېږل، د هغوی اکمالات مو وکړه. نو انشاءالله که خدای کول په نږدې وخت کې به د دې هڅه وکړو چې شیرزاد او همدارنګه اشاره د دښمن د څخه پاکې کړو، او هلته د باسازۍ او د انکشافي کارونو لپاره زمینه برابره.
ډېره زیاته مننه. مخکې تر دې چې تاسو درنو اورېدونکو ته نوبت درکړو چې د ټلیفون له لارې تماس ونیسئ، او د ننګرهار په اړه د دې ولایت له والي ښاغلي ضیاءالحق مرخیل څخه پوښتنې وکړئ. د افغان بیسیم د 1800 شمېرې له لارې هم ډېرې پوښتنې راغلې دي، یو څو به له ښاغلي مرخیل سره شریک کړم چې ځواب یې ووایو، بیا به تاسو اورېدونکو ته د فون شمیرې اعلان کوم. احمد لودین له جلال آباد شهر څخه لیکلی دی، وایي زما پوښتنه د پوهنتون د استاد آدم خان ملاتړ د وژلو په باب ده چې عاملان څوک ولې ونیول شول. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی څخه لیکلی دی، وایي داسې ویل کېږي چې د ننګرهار د طبي قانون د داعش او نورو غیر مسؤولو وسلوالو له لوري کیندل کیږي او وړل کیږي، دا خبر حقیقت لري او کنه لري. او عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع لیکي چې داعش په ننګرهار کې د حکومت له لوري او که د طالبانو له لوري ورک شو. مهرباني کوي امر خلسه لن لن ځواب ورکړي. امر خلسه فکر کوم چې ټلیفون مو قطع هم نه دی، خو خیر بیا به کوشش وکړو چې در سره
په تنګ دی. البته په شهادت
بله امر خل
ادم خان مغه درځي
اوس تاسو غږ راځي. مهرباني.
او یو څو ورځې وړاندې بدبختانه ادم خان چې د پانتون استاد او بیچاره په خوګانوي ولسوالۍ کې د خپل کلی کې شهادت باندې ورسول، دغه شې شوبه نه ست دی، علما او وجنه دي، استادانو وجنه، د ځوانانو وجنه، او همدارنګ د هیز خلکو وجنه چې هغه د ولس په خیر باندې کار کوي، د علم او د وطن د دښمنانو کار ده. زه باور لرم چې دغه شخص دی د ادم خان په شهادت کې لاسته هغه د طالب په پوستکي کې ورنوته ده، د طالب ورته اسلحه او زمينه برابره کړه. په ټوله کې دا ویل سم چې دا د دوی کار و، اما موږ پلټنه پیل کړې ده، او همدارنګ حضرت کې د منطقې کې مو هغه هم امنیتي برخې ته واضح هدایت کړی ده چې د دې قاتلینو په نیولو کې هڅه وکړي. په کورنۍ سره ما هم خبرې وکړې، ورور سره، او همدارنګ په دې باندې ژور خفه یسو. اما بدبختانه دغه تحمیل شوی جنگ ده چې موږ نه علمي چیرې اخلي. همدارنګ موږ د قانونو په برخه کې په اواخرو کې واضح پیغام په ننګرهار کې قانون فعلاً بند دی، یوازې په هغو مناطقو کې چې دښمن کوشش دی دی کې، بالخصوص په شیرزادو کې. تیره ورځ مکو نظامی مجلس کې دی مجلس دی پریکړه وکړه چې هلته به هم بندیږي، او ځکه دښمن ټول تمرکز په دې باندې ده چې زموږ هغه درایي لوټ کی، په قاچاقي لارو باندې انتقال کی، په هغه باندې اسلحه واخلي، او بیرته د افغانانو په وړاندې ودرېږي. یوازې په شیرزادو کې په یو څو قانون کې دوی هڅه کوي او مطیغی زبانه هم حاکمیت لرو. نو امنیتی ارګانونه زموږ هدایت ته منتظر او تیر ورځ مو هدایت صادر کړ ان شاء الله په شرکت کې
وداو زموږ یو اوریدونکو په دې منځ کې امر خل صاحب لیکي قاری مومند وای وای د ګوشتې قانونا چور او تالان شول چې هر چا ته وای شکایت کوم څوک توجه نه کوي دی وای
د گوشتی همچنان گوشتی کی مو پیام ډیر واضح وو او اطمینان ورکوم چې په ظرف د یوه هفته کې یوه هفته بعد که د ځوانان ما سره تماس کسي د ننګرهار په هیڅ برخه په قانونو کې به کار نه کیږي. دوی ته ژمن یاسو متحد یاسو تر څو چې واضح هدایت د مرکز څخه ونه لرو او تر څو چې داسې یو پالیسي ونه لرو داسې یو طرزالعمل ونه لرو چې عواید او ګټې یوازې یا تجار ته ورسیږي یا د افغانستان ولس ته ورسیږي یا نظام ته ورسیږي موږ نه غواړو په قاچاقي لارو باندې زموږ معدن لوټ سي او همدارنګه دا دښمن ترې ګټه واخلي او بیرته ورباندې وسلې واخلي خریداري کې تر څو افغانان ورباندې ووژني. دوی شکایت تر یو حده پورې رښتیا هم په ځینو برخو کې ځینې ستونزې شته دي اما پرېکړه مو ډېر واضح کړې ده. زه نه وای راغلم د اطمینان ورکوم په ظرف د یوه هفته کې به دا بندېږي او هر څوک چې قانون نه سرغړونه وکړي د اصولو څخه سرغړونه وکړي هغه به مجازات کېږي هغه به رسوا کېږي هغه به قانون ورباندې تطبیق کېږي او زه به بېرته د معلومات د افغانستان ولس سره په ځانګړي ډول د ننګرهار باعزت ولس سره شریک.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. دا خپرونه ننګرهار ته ځانګړې ده. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل زموږ میلمه دی. د افغان بیسیم د 1 شمېرې له لارې پیغامونه نور هم راستولی شي. اکثره پیغامونه چې ګورم د برېښنا ستونزه پکې یاده شوې ده. ډېرو ویلي دي چې په ننګرهار کې د برېښنا باید اساسي چاره وشي. هیله ده چې امرخیل صاحب دې موضوع ته توجه زیاته کړي. خو مخکې تر دې چې په دې او نورو پښتنو باندې ښاغلی امرخیل نظر څرګند کړي، لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته د ټلیفون شمېرې اعلانوم او هیله ده چې په مستقیم ډول د ننګرهار په اړه پوښتنې وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ټلیفون شمیرې 0993 2340. بلش میره ده 0 و 7 و 2 و 5 و 5. ده سکایپ لطریق هم لمرسره تماس نیوله شه radio.azadi زمش ده سکایپ پتا ده و ده افغان بیسیم 1 شمیره مهم په خدمت که ده. اوریدون که لروزان راو پیشنه
بله سلامونه زرافتا تا و ولی سبتا و طول اوریدونگو تا بلال صدایی هم ده پاکستان ده پنجاب تخپاری که هم
میره بانی
سروان صاحب یو افغان پسی بدمنده والی صاحب خو تازه راغلی دی او یو پوښتنه تاته والی صاحب ته ده. والی صاحب ته مې دا وښودې ته نه وای راغلی دوه درې هفتې کېږي که نه. دلته زما ملګري وو په ننګرهار کښې مخکې پاکستان کښې بیا ولاړه ننګرهار ته هغه دی چې پیدا شي مایبینو یا مزوران وو دغه تاکونه ولې نه وکړي په دا اړه باندې معلومات را کړي په راتلونکي کښې پلان لري که نه. او تا ته یو پوښتنه چې دا راتلونکي کښې په کندوز ته مخه که شمال خوا ته
ش صاحب حتما به د کندوز نوبت هم راورسېږي او ډېر وخت هم په کندوز باندې مو پروګرام نه دی جوړ کړی. بل اوریدونکی لرو ځان راوپېژنئ آزادي راډیو.
سلامونه سروان صاحب. محمد اسماعیل قلمیار لیک ته راغلی یم دنګ د ایران له اصفهان نه.
مهرباني.
پوښتنه مې دغه ده والي صاحب نه دا چې په قطر کښې خبرې روانې دي نو که چېرته دواړه طرفونه په اوربان باندې سلا سره که لومړی یو اساسي کارونه هغه بنسټي کارونه چې اوس مهال د هغو انجامول امکان نه لري وروسته د اوربان نه هغه کوم بنسټي کارونه کومو سیمو کښې دي چې دوی په پلان کښې لري چې ترسره یې کړو.
ډېره زیاته مننه. کور ودان چې اوربان مسله مو له دې موضوع سره وتړله. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
سلام علیکم تا ته او د ننګرهار والي صاحب ته ځانګړی سلام.
کور دې ودان. مهرباني.
مننه خلوان ننګرهار یم د هلمند نه. زمونږ د والي صاحب نه دوه درې پوښتنې دي. لومړی دا چې دغه د تورخم نه تر کابله پورې دویم سړک ډېر پخوانه اوازه ده دا څنګه شو؟ بل دغه د خوګیانو باندې له سبند باندې دغه سړک دی څو ځلې ډېر وخت کېږي شروع شوی کار په نمې کښې پاتې کېږي. درېیم دا د کونړ په سیند باندې د کامې پله سره په دې ساحه کښې ولسمشر اشرف غني څو ځلې وعده وکړه چې دلته د برق هغه بندونه جوړېږي. او درېیم دا چې
بله
موږ سره موږ بې ځای شوو خلکو سره بېخي هغه نه ده شوی چې زفل د پچراګام ولسوالۍ ما ملي اردو کې وظیفه لارو د طالبان زما کور وران کې زرالم خار کې اوسېږم نما تر په دې اړه څو ځل لاړم ما وویل چې داسې مشکل لرم هلته کور جوړولی شم نو دلته ژوند کولی شم ما ته مشکلات دي مثال پیسې هومره نشته دی
مننه چې ټلیفون مو وکړو او پوښتنې مو مطرح کړې. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. مهرباني صاحب، خبرې سلامت اوسئ. مهرباني وکړئ. بله افغان صاحب، مهرباني
پښتانه د والي صاحب دغه ده چې د پاکستاني ځواکونه د افغانستان د خاورې دروازې جوړې د دې پاړه د څه مخنیوي کړي. دا شمېر ډېر خبرونه اورېدلې دي چې پاکستانیان د افغانستان د خاورې تېری کوي او لسګونه کیلومتره ساحه لاندې کړې ده. والي صاحب ته دا غوښتنه ده چې دا باید مخه ونیول شي.
صحیح، ډېره مننه. یو کور دی ودان افغان صاحب. یو بل اوریدونکی دی، افغان بیسیم، له ادا تاسو ته لشمیرې لارې هم تقریبا دې ته ورته موضوع مطرح کړی د روزي محمد صابر. دی وای د ګوشتي ولسوالۍ څخه د پیغام درستومه چې پاکستان د افغانستان د خاورې د نیولو لپاره د امن کمیټې په نامه خلق ماری ولې د دې مخه نه نیول کیږي. دا د صابر صاحب نظر دی او غوښتنه. بل اوریدونکو لرو، تاسو هم ځان معرفي کړئ. آزادي رادیو،
السلام علیکم. عبدالسلام یم، د ایران څخه زنګ وم.
مهرباني عبدالسلام صاحب.
سروان صاحب،
مهرباني.
بله سروان صاحب، دغه زما سوال د والي صاحب څخه دغه پوښتنه زه لرم. ښه.
بله صاحب.
اوري.
بله اورو، لطفا خبري وکي.
اوري. او دغه ما ویل چې دغه پاکستانیان د تاسیسات ولي دې مخته هم د خبري وسه اوس هم زما خواهش دغه دې درځم تار ولي کشوي دوی مخنیوي نه څه کولای د افغانستان حکومت. مثلا والي صاحب د ننګرهار، جلال آباد، خوست، پکتیا، د ټول د دې په مقابل کې باید ودرې وي.
شاسې مننه په دې خبري وشوي. فکر کوم چې هم دومره اوریدونکي دي وس کافي دي. وروسته به بیا هم نوبت ورکو. امر خیل صاحب، کومه پښتنه مې هېره شوه، زه به در پیاد کوم د دې لپاره چې وخت وس په مول شي، زه به نه تکراروم. اول تاسو په خپل مهرباني.
ډېر زیاته مننه. زه د ټولو دوستانو څخه مننه کوم. نمونه اخیستل به مشکل وي چې وخت ځای نه کوم چې تماس یې ونیول او پښتنې شریک کړې. موږ صدا بیل لرو.
بله،
کوم څارک چې دا رښتیا هم ځینې برخې پاتې دي. اوس زموږ د مالی کال اخیری میاشتې دي، نو انشاءالله په راتلونکي 2024 کال کې به د دې لپاره بودیجه مشخص کیږي او دا به تکمیلیږي. هم تورخم او جلال آباد، ځکه تورخم او جلال آباد سړک چې و د پاکستان تقریبا 12 کاله یا 10 کاله وړاندې پیل کړی و، به تکمیل کړی نه ده. یوازې محدود سلنه کار پاتې ده. نو دې باندې به بحث کیږي. کابل کې به زموږ مشران خبرې دوی سره کوي که دوی تکمیل کې فکر ښه کړي. زه باور لرم د افغانستان حکومت نظام به د دې لپاره بودیجه په نظر کې نیسي او 2024 کال چې راتلونکی کال دی، انشاءالله دا به هم تکمیلیږي. بدبختانه یو ځوان دغه خوش بچ زنګ ووهل. رښتیا هم بې ځای و لپاره په هغه شکل چې موږ مرسته وکړو، موږ همکاري وکړو، موږ نه ده کړی. او همدغه دلیل اداره چې د افغانستان حکومت چاره دومره امکانات نشته، دومره جیب کې پیسې نشته دي چې هر باندې ترچیدګي وکړي. درد لرو، احساس لرو او همدارنګه د لسوای لرو. سره مور باندې خلاصيږي، خپل ولس باندې ډیر ضروري ګو ورسره کړي ګو باورو کې چهار مجلس کې ګډون کوم. نو خجالت هم کله کله وی، سو درد هم ډیر وی. ام هم بدبختی دار چې په کدا بدبخت جنگ نه وای او د جنگ مصارف مو ډیر نه وای، نو دا هم په باسازي باندې مصرف کړي وای او دا هم په جوړولو باندې مصرف کړي وای، دا هم په علم او تعلیم او تحصیل باندې مصرف کړي وای. موږ تقریبا د کال 4 میلیارډ ډالر او خوشا چیز موږ په جنگ باندې مصرف راځي. دا به 4 میلیارډ ډالر موږ مصرفونه لرو. باسازي ته توجه وکړو، نه به ولس بي ځای کیږي او همدارنګه د تعلیم لپاره به ښه زمینه برابرېږي، د ژوند لپاره، د برق لپاره، د سړک او همدارنګه د زراعت په برخه کې. عملا جنگ د حکومت مکلف ده چې د ولس څخه دفاع وکړي او د خاورې څخه دفاع وکړي. اما بیا هم زه ژمنه کوم، وعده کوم د دوستانو سره چې هغه بې ځای سوي چې اما خوشبختانه اوس په چراغان کې وضعیت ډېر ښه ده. بیرته کورنۍ ستانه سوي دي، یو څه انکشافي کارونه پیل سوي دي. اما 2024 کال لپاره به زما یو د تمرکز په خدایوي چې زه خو جانوش او 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 همدارنګ شینوار ولسوالۍ ته ډیره توجه وکم، ځکه چې په آخري کلونو کې دلته جنگونه وو، نامنی وه، توجه نه ده سوې، هغه متوازن انکشاف هلته نه ده موجود. ځینې نورو ولسوالۍ ښار ته کافي توجه سوې ده، د خوګیانیو درې څلور ولسوالۍ ته او همدارنګ د شینوارو شپږ ولسوالۍ ته او کوټ بټي کوټ ته چې د مومند ولسوالۍ دي، هغې ته ډېره توجه نه ده سوې. دا زما په کاري او ولایت کې قرار لري او دوستان دې په دې برخه کې مطمئن اوسېږي. د کوزي زمونږ دغه تحمیل شوی ډیورن فرضي کرښې خبره نږدې نه څارو، څو ورځې وړاندې په مومندره کې غوړکي په سیمه کې دوی کوشش کول چلته یو پوسته جوړه کړي، زمونږ باتور ځواکونه یې مخالفت وکړ. ما شخصا هغه لږ ډېر نږدې نه څارل، هره لحظه مې تماس نیول او هره لحظه مو دوی ته واضح هدایت دا و چې پرېنږدي چې په دې فرضي کرښه کې او همدارنګه دا تحمیل شوي کرښه کې دوی هلته تاسیسات ولري، بالخصوص د افغانستان په خاوره کې. اما خدای دې هغه ورځ راولي چې افغانان کافي توانایي ولري او همدارنګه داخلي جنجالونه مشکلات نه وي، تر څو د خپل تمامي ارزیت څخه او همدارنګ په ټوله کې د خپل خاورې څخه دفاع وکړي. اما زه اطمینان ورکوم تر څو چې زه دلته اوسم هیڅ چاته به دوی اجازه ورنه کول سي چې د خپل خاورې ونیسي یا همدارنګ دلته تاسیسات جوړ کړي او یا همدارنګ هلته ستونزې ایجاد کړي. یو ورور د ګشتې په حق له خاورې کې خبره وکړه، هغه منطقه ما ته راپور څلور ورځې وړاندې راغله، دا منطقې تر رینه او پارچه کې د ګشتې په سیمه کې داسې اطلاعات مو ترلاسه کړي وو چې اخوا د کوزي پښتونخوان هغوی د پاکستان حکومت ځینې افغانان پښتانه دې ته مجبوره کوي چې دوی خوا یې راواړي او دلته ځینې سیمې ونیسي او دلته ورته کار توضیح کړي، او تر څو دوی اعلان وکړي چې موږ د پاکستان یاستو یا همدارنګه دا خاوره د هغوی ده. د دې لپاره مې هیئت ټاکله ده، سبا له خیره سره هیئت هغه منطقې ته سفر کوي، ځکه یوازې موږ اطلاعات ترلاسه کړي دي. کله کله اطلاعات دقیق نه وي یا کله کله معلومات دقیق نه وي، موږ مجبور یو چې هیئت ولیږو. د څلورو پنځو نهادونو څخه مو هیئت ترتیب کړی ده، هغوی به لاړ شي کله چې راپور راوړ. انشاءالله هغه راپور به موږ مرکزي حکومت سره او همدارنګه په ټوله کې د افغانستان ولس سره او د نګهاریانو سره شریک کړو او خپل تدابیر ورته لرو. په ټوله کې د ځوانانو چې خبرې وکړي دوی ته زه اطمینان ورکوم چې دغه مبارزو ته متوجه اسو. د برق خبره دوی وکړه، دا هم برق یو غټه ستونزه ده، بالخصوص په ننګرهار کې. دلیل یې دا ده چې په تیر او اخرو کلونو کې ډېره توجه د مرکز نه ورته نه ده شوې، که مرکز مې کافي توجه دې ته شوې او همدارنګه په ځینو بندونو باندې کار شوی وای، همدارنګه سولري برق جوړ شوی وای، زه باور لرم چې ستونزه حل کېدله. اما زمانه کوم د ولسمشر د افغانستان له چې ننګرهار ته د دې برخ سونز ته او همدارنګ نور موارد ته جدي توجه کوي. منګه یو 300 کیلو واټ برق لاین پلان د چې هغه ورسیږي او همدارنګ وارداتي برق خاص یو د هغې تر څنګه خاص هزار عملن کار په پاستون او پایو باندې روان ده، لږ وختګیره به یې، اما توجه ورته شته ده، جدي کار ور باندې روان ده. که خدای کول په یو کال کې یا یو کال او دوه میاشتې کې څوارلس میاشتې کې موږ وتوانېږو د ننګرهار د برق ستونزه دایمي او بنیادي حل کړو. عملاً کار ور باندې کېږي، دوی د مطمئن اوسېږي. یو څه سولري پلانونه واړه واړه سټېشنونو ته دلته لرو، په هغه هم په نظر کې نیول شوې ده. یو څه به په څوارلسم کال بودیجه کې په نظر کې ونیول شي، ځکه سولر موږ چې دلته ګورو ننګرهار ډېر زیات برق لري. یو بل اداره چې یو سټېشن جوړونه یې نسبت د اوبو باندې سرمایه ګذاري کول یا همدارنګه وارداتي برق موږ ته ډېر ارزانه تمامېږي او همدارنګه زر جوړېدلی شي، ځکه دلته هغه پوټینشیل او په ټوله کې هغه توانایي موجوده ده او همدارنګه ننګرهار کافي لمر لري.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس هم څو نورې پوښتنې چې د افغان بیسیم دا تسوه اتلس شمېرې له لارې اورېدونکو راستولې دي. انصار الله سعیدي لیکلي دي، وایي د بیسودو ولسوالۍ د وچ تنګي سړک څنګه شو؟ خلک وایي ډېر په تکلیف دي او د خلکو نمرې او کورونه یې ویجاړ کړي دي، د هغې بدیل به کله ورکوي؟ بل اورېدونکی ضیا له ننګرهار لیکي، وایي په جلال آباد کې ډاکټران او درملتونونه په خپله خوښه دواګانې خرڅوي او فیسونه اخلي، هیله ده چې مخه یې ونیول شي. بل اورېدونکی هم دې ته ورته خبره کړې ده چې په ننګرهار کې درملتونونه او ډاکټران په خپله خوښه قیمتونه دواوو ته ټاکي. واحد الله فضلي د بټیکوټ له ولسوالۍ څخه لیکلي، زما پوښتنه دا ده چې آیا د ننګرهار ولایت د ولسوالیو ولسوالان اکثره کم سوا دادی او د وکیلان او پخوانی او جهادی قماندانان او رونه دی. آیا دا پروسه به کله بدلیږي او د امتحان لاری به ولسوالان انتخابی شي؟ مهرباني کوي امر خلسه.
ډېره زیاته مننه دغه ورو چې د بېسودو ولسوالۍ د وچ تنګي خبره کړې ده. زه باید صادقانه ووایم، په ډېر معلومات یې په هکله نه لرم، یاداشت مې ځان سره واخیسته، ځکه زما درې اونۍ کېږي چې راغلی یم. انشاءالله په یو فرصت کې به دوی ته جواب ولرم او سبا به مکمل معلومات هغه برخې څخه راواخلم، بیا به شریک کړم. د ډاکترانو درملتونونو په هکله باید واضح یادوري وکړم. یو زما له تاکیدونو څخه دا و چې دو ورځې وړاندې مې د چاتامي مهمو ډاکترانو سره او همدارنګ اداري کارکوونکو سره او رئیس سره مجلس لرودل، ډېر واضح پیام مې درلودل. بیا خوشبختانه د پنجشنبې په ورځ باندې دوی هم یو ډله ښار ته وتي وو چې هم میناخانۍ چک کړي او همدارنګه دواخانۍ چک کړي. د سرحدي ولایت عمده دغه ستونزه پکې کله پیدا کیږي چې زمونږ ځینې تجاران مثلا بې کیفیته دربل واردوي، بې کیفیته لپاره ما ګمرکاتو سره خبرې کړي. موږ هلته یو لابراتوار لرو، هلته چک کیږي. د هغې تر څنګه د ډاکټر صاحبان د چاتامي چې دي، خوشبختانه دلته تعداد ډاکترانو هم زیات ده. په ننګرهار کې په حدود د 4000 خوشا موږ ډاکتران لرو او همدارنګه دوی کافي تجربه هم په دې برخه کې لري. ځینې وړې ستونزې به موجودې وي، اما تعهد لرو ژمن یاسو په دې برخه کې د چاتامي ریاست مو متوجه کړی ده. نږدې نه زه څارم، هر ورځ ورسره خبرې کوم. انشاءالله که خدای کول دا ستونزه به تر ډېرې کچې پورې حل کیږي. تیار ټیمونه زموږ چک باندې ګرځي، هم هغه دواخانې چې لیسنس نه لري او هم همدارنګه هغه معاینخانې چې فیس زیات اخلي، یا په ټوله کې ځینې دواخانو کې بې کیفیته دوا خرڅیږي یا تاریخ تیره دوا خرڅیږي، هغوی به مجازات کیږي او همدارنګه دواخانې به بندیږي. دا چک مو پیل کړی، نه تنها د دوا په برخه کې مو پیل کړی ده، بلکې دغه سیم کارټونه او همدارنګه ځینې ممنوع شیان چې خرڅیږي، د هم د خوراکي په برخه کې، خوراکي توکو په برخه کې دا مو پیل کړی ده. انشاءالله که خدای کول په جدي چارو د جدي هدایت مو ورته ورکړی ده. که خدای کول په ظرف دی و میاش کې به ننګرهار ښار ډېرو برخو کې کافي اصلاحات راغلي وي، هم څوک چې په غیر قانوني سیم کارت خرڅوي، هم همدارنګه د دوا په برخه کې، هم د خوراکي توکو په برخه کې، او هم همدارنګه د ښار د پاکوالي په برخه کې. ما ښاروالۍ سره تقریبا شپږ مجلسه یا پنځه مجلسه اوسه پورې په دې 20 ورځو کې کړي دي. ټول تمرکز مې په دې باندې ده چې ښار څنګه عمل کوم. بدبختي دلته داره چې ځینې وخت کې هغه تجاران او همدارنګه ځینې څېرې چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده اصول نه مراتي. زه د بېلګې په ډول یو څو موارد یادوري کوم. په ننګرهار کې 150 ودانۍ داسې دي چې دوی کله ودانۍ جوړولې نو ښاروالۍ چې هغه نقشه ویزه کړې ده یا تایید کړې ده، په هغې کې دوی په تاکاوي کې مثلا پارکینګ ورکړی ده. اما 150 بلډینګونه یا همدارنګه ودانۍ عملا تاکاوي د پارکینګ په نامه باندې اخیستې ده، اوس یې پارټیشن پکې کړی ده، په هغې کې دوکانونه جوړ کړي دي. نو ما تجارانو سره دلته خبرې کړې دي چې دوی باید په دې برخه کې اصلاحات راولي، اولته پارټیشن ونه کړي، هغه دوکان ته ور نه کړي، ځکه چې هغه پارکینګ په نامه جوړ شوی، باید پارکینګ ووسي. او که چېرې دوی سرغړونه کړي، دوی باید حکومت په مقابل کې اقدام کړي، ځکه د پارکینګ په نامه چې اوسه جوړ شي او پارکینګ استفاده ونه شي، طبیعي ده چې موټر به په سړک ولاړي. کله چې سړک درېږي هلته بندش پیدا کیږي، ولس په تکلیفېږي، همدارنګه پاکوالی په نظر کې نه نیول کیږي. ځینې د کراچۍ موضوع ده، موږ نه غواړو چې کراچۍ ونام ته یو درد سر پیدا کړو تر څو موږ د ستونزې حل کړي. ستونزې په دې معنا باندې چې موږ په ښار کې شپږو محلونه اوس پلان کړي دي، ټارګټ کړي مو دي چې دغه محلونه کې هغه ځایونه برابر شي، کراچۍ ونان هلته لاړ شي. اما کله کله داسې کیږي چې کراچۍ وان کراچۍ ټولیږي، بیرته دوکاندار چې دلته یو بل اضافه سخت دي. اوس موږ دوکاندارانو سره بس پیل کړی ده چې کله موږ ښار پاکوو، معنا دا ده چې ته به مالته چې نږدې خپله مخه به د منظمه یې تر څو چې پیاده روونه خلاص وي، تر څو خلک رسیدګي وکړي. همدارنګه د ګودامو بحث ده، د ښار په ښار کې ګودامونه دي، غټ ټیلرې موټرې راځي. موږ اوس دغه سرایدارانو ته پلان لرو چې ځمکه ورکړو د ښار په 3 کیلومترۍ کې یا 2.5 کیلومترۍ کې، او هغلته دوی ګودامونه جوړ کړي، او تر څو ښار کې دغه غټ موټر رفت آمد ونه کړي، بیروبار پیدا نه شي. وختګیره ده، ما خوشبختانه وایم چې هم تجار ژمن ده او هم همدارنګه دلته ځوانان ډېر ژمن دي او هم همدارنګه ولس ډېر ژمن ده. نو دغه ژمنتیا ما ته یو اطمینان راکړي چې انشاءالله که خدای کول کافي کار به دلته وشي.
بله، ډېره زیاته مننه. د ولسوالانو
خبره،
بله،
او دا چې کوټ نه کوم ملګری ځوان تماس نیولای دا رښتیا هم زبې تزغر دوه مې په دې برخه کې ډېر توجه نه ده شوی. موږ ډېر ولسوالان چې لرو چې کلونو کلونو راهیسې ولسوالان دي، بیا هم هغه د قانون له لحاظه کوم مشکل نه ده. ما مشکل دا دی چې دوی به د امتحان پروسه ته معنا دا ده چې دوی د ولسمشر حکم دی چې هر هغه څوک چې 15 کاله په یو ځای کې کار وکړي یا یو ریاست کې کار وکړي هغه بس بل سره اعلانېږي، دا هم پکې ګډون کولای شي او نورو بازار شته خلکو ته یو چانس برابر شي. نو دا از قانون لاره نه غواړم چې په غیر قانوني شکل باندې، اما ورته متوجه ما دا څنګه ستاده د ژوند د سیواد کچه ټیټه ده، ځینې ولسوالۍ کې مشکلات دي، ځینې بیا همدارنګ د سن له لحاظه ولسوالان له د عمر ورته ورکی منګه زحمتونو ته د قدر پر سترګه ګورو، اما اوس عمر نه ایجابې چې دی به خپل کار ته ادامه ورکی. نو یو قانوني لارې به ان شاء الله الله ردی ته پیدا کوو او هغه به هم د ننګرهار بایزت ولسنه په جریان کې کیږي. امتحان پروسه به طی کوي او د امتحان لارې کزما هر افغان کې بامیانې دلته راځي او که پروانه راځي که بدخشان راځي که خور وي که ورور وي، هغه امتحان پروسه کې کامیاب شي هغه به د خدمت کولو لپاره زمينه ورته برابرېږي. نو په دې حق باندې ننګرهار ولسونه مطمئن اوسېږي، نه تنها د ولسوالانو په برخه کې بلکې د رئیسانو په برخه کې هم چنان منځینو برخو کې ستونزې لرو. سرپرستان دي او همدارنګه د سرپرستۍ تر څنګه حتی هغوی حکومي دي، د حکومي تر څنګه حتی وارثه کوننده دي ځینې. نو هغوی باید قانوني مراحل طی کړي تر څو په یو اداره کې له سر نه تر اخره پورې قانون باید تطبیق که هغه شخص چې اول شخص دی ادارې وي قانون نه تطبیق کړي نو بیا نور هم ټولو ته دا بانه کېږي چې قانون ته بهترامي وکړي. نو ښه خبره دا دی ته موږ متوجه یاستو، ژمن یاستو، مرکز سره په تماس کېنه، انشاءالله دغه ستونزې به تر ډېره کچه پورې حل کېږي. او خوشبختانه ننګرهار کې دومره ظرفیت موجود ده چې د ننګرهار په ښار کې هر کوڅه کې تلسګونو ماستران پیدا کولای شي، همدارنګه پیشډي ډاکټر پیدا کولای شي. نو موږ دې کمبود سره مواجه نه یاستو، موږ کولای شو چې په هڅه خویندې پیدا کولای شو چې په لوړو بستونو باندې موقفونو باندې کار وکړي.
ډیر زیاته مننه. بیا هم د افغان بیسیم د تصوات لشمیر لاري استاسي راستولي پیغامونه ولمه. میرویس له جلال آباد څخه لیکي وایي زما پښتنه له والي صاحب څخه دار چې په ګمرکونو کې د کمیشن کارانو وظیفه څه ده، ټولې پیسې یو ډېر د دوی په وینا. بل اوریدونکی چې نوم یې متاسفانه نه دی لیکلی دی وایي چې د بیسودو ولسوالۍ د معلمانو شارګوټي نمرې 10 ځلې افتتاح شوې خو عملاً توزیع نه شوې. او بلې په اخر کې دوی لیکلي دي فروتن. همدارس نور محمد از ریوال لیکلي دي وایي په د جلال آباد او کابل سړک دوهم لاین کارونه په ټپه ولاړ دي، عمده دلیل یې سره. بلاوردونکی مو د ننګرهار د کرنې او وترنری د مسلکي انسټیټیوټ محصل دی، نوم یې ورڅخه هیر شوی دی. دی وایي چې شپږ میاشتې کېږي چې بدیل اعاشه نه ده راکړل شوې. له والي صاحب څخه زموږ هیله ده چې دې مشکل ته توجه وکړي. مهرباني والي صاحب.
ډیر زیاته مننه دغه دوستانو چې موضوع مطرح کړی ده. د رښتیا هم د معلمینو د خارګوټو معلمین یو د هغو مستحقو طبقو څخه ده چې دوی ته باید ډېره جدي پاملرنه وسي، ځکه د معاشات یې کم دي. د معاشاتو تر څنګه د سوګنځای لپاره ځای نه لري او همدارنګه توانایي نه لري چې ځان ته په تور بازار کې واخلي. حکومت مکلفیت لري او په دې برخه کې چې اقدام په ډېرو برخو کې شوی ده. دوه برخې موږ درې برخې موږ ډېر زیات اولایت لري. د ځمکو په برخه کې یو معلمین دي او همدارنګ د شهدا او ورثه ده، ځکه هغه 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 ګمنام او هغه باتور سربازان چې په دې د خاورې په دفاع کې خپل سرونه نظرانه کوي، خپل وینې تویي، د ولس څخه دفاع کوي، دوی ته باید موږ درنښت وکړو او د هغې تر څنګه د مهاجرینو دراتل. نو معلمین، شهدا او ورثه او همدارنګ د مهاجرینو او بې ځایسي وو دا موږ پلان لرو. د دوی شهرکونو ستونزه تر ډېره کچه پورې حل شوې ده. ما دوه مجلس اوس پورې قرباني کړې دي، انشاءالله په دې نږدې ورځو کې تعقیبوم او مرکز نه دی اجازه اخلم چې دوی ته توضیح شي او د دوی ستونزې دایمي حل شي. د درې وړو کټګوري موږ د شهدا او په برخه کې لشپاک زره څخه زیاتې کورنۍ وزیدي منتظر دي چې موږ ځمکه ورته توضیح کو او همدارنګه مهاجرینو ته هم چرانه هتا یو ډونر هم پیدا کړی چې هغه د هندستان حکومت دوی په دې برخه کې سرمایه گذاري کوي تر څو مهاجرینو ته کورونه جوړ شي او ابتدایي ورسره مرسته وشي او همدارنګه هغه زیربناوي چې په شهرکونو کې التاوي هغوی پیسې هم په منلي او معلمینو په برخه کې هم چونن. نو دغه دریو برخو ته به انشاءالله توجه کیږي، ولست په دې برخه کې مطمئن اوسيږي او انشاءالله اقدام به کیږي. خو وخت نشي تبیر چې وخت نشي، ځکه زم نوې راغلم همدارنګه مالی کال په اخر باندې ده. نوې کال چې مالی څوارلسوم ده هغې لپاره مو کافي طرحې پلانونه جوړ کړی دي چې مرکز ته ویلیګو د 14م کال بودیجه کې بودیجه ورته په نظر کې ونیول شي. یو ورور چې دی ګمرکاتو په حق لبانی خبره کړه د رښتیا هم زباید یادوري وکم چې درې څلور ادارې د سي ادارې چې باید نګدې نه قربانې هم ولس نظارت وکي، هم ولس کومک وکي، هم تجار قربانې نظارت وکي، هم تجار مرسته وکي، کومک وکي، او دې سرمایا او دې پیسې چې دی افغانستان د ولس پورې ارتباط لري. شهرز من ګمرکونه اداره ده، خوشبختانه یو تغییر پکې یو هدف پورې راغلی ده، خو مزه دا د دې نسم کوله چې ټول کارونه زموږ بیخي سم دي. مزه اطمینان ورکوم چې هر هغه تخصی غلطي زه په هره سطحه باندې وګورم، نه به د ننګرهاریانو څخه پټه کړم او نه به ورباندې خاموشي اختیار کړم. همدارنګه زموږ ښاروالۍ کې ځینې ستونزې په لاندې سطحه باندې ستدي او جدي نږدې نه څارم. نږدې شکایتونه راغلي دي، راته ځینې قراردادونو برخو کې ستونزه ده، هیئت مورته تعین کړی ده، انشاءالله هغه به نږدې نه بررسی شي او هغه سی او نتیجه یې زه پټنه ساتم. هر هغه نتیجه چې موږ لاس ته راوړو هغه ننګرهاریان باید طبیعي خبر شي. همدارنګه ځینې نورو وړه مالیه ورکوونکو، غټ مالیه ورکوونکو چې زموږ د مسؤلیت کار ده، هغوی سره مې دوه مجلس کړي دي، ډېر واضح پیغام مې ورته ورکړی ده. کله کله داسې کېږي چې زموږ ځینې ساحې چې مالیه باید ورکړي هغه رسمن نه وي، سبسیډي هغه مالیه د یو شخص جب ته ځي، نو پیغامونه ډېر واضح وو، باس مې دوی سره ډېر واضح وو. انشاءالله که خدای کول دوی هم ژمنه کړې ده، رهبری ژمنه کړې ده، او په رهبری کې خوشبختانه د دې ادارو باسواده تکړه خل دي او مزینو برخو کې ستونزې شته دي، د حل لپاره اقدام کوو. کله کمیشن کاري باس وي، کله مامور باس وي، کله چارواکي باس وي، مهم شی ده، مهم دار چې موږ هیڅ شی د ولس څخه پټ نه ساتو. حتی تر دې ما د ننګرهار ولسونه د مطمئن اوسېږي چې ما دلته واضح هدایت ورکړی چې واضح د قرارداد اعلان برخه باید ویب سایټ ته لاړه نه شي. د قرارداد نه وروسته چې کله رسمن امضا کیږي بیا هم معلوماتونه د هرې ادارې په ویب سایټ کې موجود دي. ولس هر لحظه کولی شي چې انتقاد وکړي، ولس هر لحظه کولی شي چې وسره وګوري، ولس هر لحظه کولی شي چې خپل انتقاد وکړي. زه یو بیلګه وړاندې کوم څاروان صاحب.
بله،
درې ورځې وړاندې کله د چهارشنبه په ورځ باندې په ما باندې ډېر زیات انتقاد په ننګرهار کې وسو، خو زه ورته خوشحاله په دې باندې چې د ننګرهار د باعزت ولسونو هغه سیاسي شعور دومره لوړ ده، خوشبختانه چې دا یو امید ورکوي راتلونکي لپاره. ما یو برنامه افتتاح کې ګډون کړو چې په ننګرهار کې د پشخانو لپاره پشخانې توزیع دي، اما دا پلان تقریبا یو نیم کال مخکې جوړ شو او زما یوازې دوه درې هفتې کېږي چې راغلی. اما بیا د درې میاشتې دغه پشخانې چې ملل متحد یون ډی پی اخیستې وې او یو پارټنر باندې چې دوی او یو شریکو چې هغه باید تطبیق کړی وای، اډان میډیا او ماسیسه یا یو این جی او، دغه پشخانې درې میاشتې په کراچۍ کې د کورونا د وایرس چلارې باندې وي او همدارنګه کورونه په خپل وخت زمانه کې د منتظر شي. بل اخر اوس چې د سنبلې اخر د داراور چې د لمنګ افتتاح کړ سره دې چې ډاکټر صاحبان په دې فکر کې چې میزان په میاشتې د ملاریا ډیر چانس په دې وخت کې ملاریا ډیر وي، ځکه چې وګړي خپل دلایل ورته لري. او دغه پشخانې د درې کلو میاد دي، نه تنها د څه کال لپاره نه دي چې وړ اخلاص وو. ولس ډیر غټ انتقاد وکړ، انتقاد په ځای وو د درې خبرې د ولس برحق وي. او خدا وو چې ولې 2 میلیونه په 14 ولسوالۍ لپاره، دویمه خبره دا وه چې ولې دا قیمت ډیر ده، دریم اداره چې ولایت بندي موسمه نه ده کړی، تاسو باید یو 15 لک پشخانی راغوښتي او باقی مو د ملاریا په برخه کې په هغه شفاخانه باندې برګزار سرمایه گذاری کړی و چې هغه کې د وسایل او اړتیا و، د دوا اړتیا و، د ډاکټر سپورت و، همدارنګه په هغه کې ځینې ستونزې وي. نو ما چې کله د ولس سره ولیدل، رښتیا هم ولس برحق او مولس نه ماجرات مو غوښته، او همدارنګه هیئت مو دې برخه ته ټاکلې ده چې دا نږدې نه بررسی کې دې هفتې ځکه درې لکه پشخانی را رسیدلې ننګرهار ته، نه باقي نه دي را رسیدلې چې خریداري یې ډی پی نه کړي چې ورته وي چې نور خریداري ډېره مه کوي، یو 15 لکه خریداري وکړي، 8 لکه څونه چې اړتیا ده، باقي تاسو دا پیسې په دې نورو برخو کې مصرف کړئ، ډونر ورته ورکړي. نو کله کله زمونږ څنګه دا پارټنران ان جی اوګان یو ستونزې لري چې همدارنګه د خپل اړتیاوې په ښه شکل نه وړاندې کوي ډونر ته، یا همدارنګه بې غوري کوي، یا همدارنګه ظرفیت نه لري، یا مربوطه حکومت نظام سره مشوره نه کوي.
بله،
ځینې ستونزې لري.
ډېره زیاته مننه. مخ په فایل کې ویل چې بوختنې ډېرې زیاتې دي، که دغه محصل پښتنو ته هم ځواب وایي چې شپږ میاشتې کېږي چې بدیلې آشای نه ده ترلاسه کړې.
د بدیلې آشا زه به معلومات راواخلم، خو څاروان څه دی یو شی به زه ووایم، د شپږ میاشتې ځکه د کورونا په وضعیت وو. نو عموما موږ په کابل کې، ما کله چلته کابل کې کار کول، موږ لپاره د غدې ډوډۍ او همدارنګه د غرمې مصارف باندې کېدل. دلیل دا و چې موږ باید په کورونا په حالت کې وځاګه، زه باور لرم چې د کورونا په خاطر به دا بدیل آشنی شي، خو ما مسل کې صد مطمئن نه یم. ډیر مننه د ځوان مته وخت راکې چې سبا زه تعقیب کوم چې څنګه پته کړم.
بله کور ودان نظری ل ازری ولسوالی چې ازری البته د لوګر ولسوالی د دیوی چې د حصارک او جلال آباد د سړک د پخولو چاري به کله پیل شي. بل اوریدونکو نوم یې فکر کوم چې نه نوم یې نه دی لیکلی. دی وایي چې د ګوشتې له خاپخ نه واخله تر ګوسړي پورې خدای وکړي چې دا نوم سم تلفظ کړی وي. دی وایي چې پاکستان نیوي کیلومتره د حاجي دین محمد سیمې ته په مخته راغلی دی. دا تاسو مخکې په دې موضوع خبرې وکړې. او بل اوریدونکی زاکر شیخ له کونړه لیکي وایي د ننګرهار د زندان مسله څنګه شوه چې بندیان ترې وتښتېدل؟ آیا بیرته ونیول شول او کنه؟ مهرباني.
ډېره مننه دی ورور چې د حاضرې نه تماس نیول د حصارک د سړک په هکله. بدبختانه وایم چې په حصارک کې زموږ ځینو برخو کې جنگ دی، بلخصوص د شیرزادو نه چې حصارک ته دی د تتو په سیمه کې موږ د عملیاتو ته اړتیا لرو. دښمن همدارنګ ځینې پنجابیان او د هغه تر څنګه پردي پاله دلته ځای په ځای شوي دي. په ډېرو برخو کې موانی ایجاد دی، مشکل ایجاد دی. اما ټول تمرکز مو اول په دار چې حصارک څنګه امن کړی سو. په حصارک کې ولسونو ته څنګه اولیا ضرورتونه او همدارنګ انکشافي کارونه چې هغه د مکتب او د کلینیک او د اوبو او په ځینو نورو برخو کې دي د تباول توجه کو. په دویمه برخه کې به موږ سرک او همدارنګ ځینې چک ډیمونو ته او همدارنګ د اوبو ذخیره کولو لپاره به تدابیر لرو. دوی نه یوه هیله کوم دا چې ولسونو باندې غږم کوم، بلخصوص د حصارک او د شیرزادو باعزت ولسونو چې به نظام تر څنګ ودرېږي، دښمن ته په کورونو کې ځای ورنه کړي، همکاري وکړي. زه د دوی مجبوریتونه ګورم، ځکه د ولس له منځه راوتم. پوهېږم چې دوی څومره ولسونه په تکلیف کې دي. ولسونه نه غواړي چې طالب ته ځای ورکړي، خو هم تحمیلېږي ورباندې. بیا هم انشاءالله که خدای کول حصارک او شیرزاد به پاکېږي او هر کله به پاکېږي، عملاً د ولسوالۍ من سره دی په سرکونو کې ځینې وخت مشکلات موجود وي، دښمن کله کله مزاحمت کوي. ان شاء الله ستونزه حل شي، نو سرک برخې ته به توجه کوو. کوشتي باندې مې مخکې بحث وکړ او همدارنګ د زندان خبره. بدبختانه ومه چې مکار دښمن زندان باندې انفجار کړی و. یوه میاشتې ونی مې میاشت وړاندې مخکې هلته ځینې بندیان ته تښتېدلې دي، ځینې نیول شوي دي، د ځینو په لټه کې یاستو. به هر دو ورځې بعد یو ورځ بعد راپور ترلاسه کوم چې ځینې کېري نیول کېږي او په دې برخه کې. اما اوږدمهاله کې برنامه لرو چې زندان د ښار څخه وباسو، ځکه زندان باید داسې یو محفوظ ځای کې وي چې هلته کورو کلی نه وي، هلته بازار نه وي، هلته عام وګړي ونه اوسېږي. نو دا تدابیر ورته لرو. انشاءالله که خدای کول د راتلونکي کال بودجه کې به په نظر کې نیسو او راتلونکي کار به ورباندې کال پیلېږي. دا چې یو زندان چې هغه په عصري وسایلو او امنیتي وسایلو باندې سمبال وي، هغه به جوړېږي.
ډیر مننه. سلامت اوسې. وسم څو اوریدونکو ته نوبت ورکو چې ټلیفون وکي او له شاغلي امرخیل څخه په مستقیم ډول پوښتنه وکي. مهرباني کوئ سه.
مننه سروان صاحب، سلامونه تا ته، والي صاحب ته، او ټول اوریدونکو ته. کوم رضا خان ارمانی در سره د ننګرهار.
مهرباني ارمانی صاحب.
زمون مشکلات دا ده کنه دا چې دا نه سره جوړ شي د سرخوت په لږ خو غاڼو او دا ټول څه دی کنه. دا د څه یو سره د چې ډریوران ډیر په تیزی پیږي او د څه یو ورځ نه چې یو ورځ یا دوه دي سو شیلان مونږ نه پدی هم خلاص تا هکې. هغه سره وخت مونږ دا پیشنهادونه ډیر او توګه چې به کې جام جوړ کې خو هغه ولا نه وي کله جام دی مواري او غیستې شي ملکان دې ټول ته ویل کله جام دی مواري تا خپل له جوړه جوړه کوي او کله مواري نه له دې چې جام تاجت نشته په دې د څه زنانه د دې وخت راغله. زنانه موټر والی دي، ماشومان خو د دې ورځ نه دي د سي کې دي خو هیڅ څوک د دې نشته چې پښتنه دی چې ولې دومره تیز موانی لګولې. هغه څه چې ترافیکي اشاره دي کنه هغه لګولې، خو بیا هم د ډریوران کې دي او اصول مراد کې به دا چې سټینګ را مې پکې دي.
ډیر مننه ارمانی صاحب. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پېښنه. مهرباني.
السلام علیکم جناب علی صاحب، درخواست محترم طلب هستم. سلام علیکم.
کورم آدم
علی صاحب، الله برگردم.
مهربانی کنید یا تشجر
لطفا.
ستاسی آواز ډیر واضح نه راځي، وبخښئ. تلیفون مو ډیر خراب دی. یو بل اوریدون کتاب نوبت ورکو. مهربانی وکي. مهربانی صاحب خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب
سلامت
اوسې مهرباني یو څه ژر
والی صاحب نن دغه پښتنه دغه ننګرهار کې ډېرې ولسوالۍ چې کومې دي دا ټولې د مخدره موادو سمې کارخانې دي دغه په هکله په هغه ستکنار کور هغه دا بس کارخانه ده دی هغه نیم دې نیم افغانستان مخدره توکي له همدې خوګیانونه تولیدېږي زه خپله علمي شاید هم هلته مې لیدلې نږدې نه
صحیح ډېره مننه کور ودان سلامت اوسئ نور رو زیات وخت هم نه لرو ډېر کم وخت لرو چې امرخیل صاحب ستاسو د وروستیو څو پوښتنو ته ځواب ووایي امرخیل صاحب مهرباني وکړئ لومړنی اوریدونکی ارماني وو
ډېره مننه ارماني صاحب د موټروانانو یا د موټر د سرعت خبره کړې وه سروان صاحب یو د سرکو په اصول په پیغه کې یو اصول دی چې په هر ځای کې جمپ اچول په خپل سرک خرابوي او هغه عمومي سرک ده د درې څلور ورسوالۍ سرک ده او زبا د یو وسی کمپاین تر ټیلری او په هغه تر ټیلری زونونو باندې راکوم چې چمایي رسنۍ له طریقې یو عمومي یو کمپاین پیل کی او همدارنګ موږ به هم هغه محلي ادارو ته چې الته زمون پولیس دی او همدارنګ نظامیان دي دې ته به متوجي کو د ترافیکو برخه ته به واضح هدایت ورکو چې د موضوع ته متوجي شي ترڅو موټروانان دومره سرعتونه نشي چې خدای نه خاصه الته زمونږ دغه مناطق با عزت او لسونه ته ولسونه په تکلیف کې او سوند مشکلات ورته پیدا کی ما د یو ورو خبرې وانوریدلې اما د بل د مواد مخدر خبره چې کوله سروان چې خوشبختانه ننګرهار په صفر کې دوه په حالت باندې د مواد مخدر ایوازې په حسارک په ډیرو کم سیمو کې چې الته 400 همدارنګ ځین هغه کیږي هغه ان شاء الله هم له منځ ځي په نور ولسوالیو کې موږ نه لرو او په خپل ولس نه غواړي چې تریاکو کری دوه عمده دلیل دی یو حکومت بند کړی دی او بس دا ده چې هغه د قاچاقبرانو باندې کافي قیودات راغلي دي دوی ته ګټه نه کوي حتی که ولس تریاک کری د غنمو نه ورته قیمته تمامېږي نو به تر دې چې غنمو کښت هم حلال ده او د حلال تر څنګه آسان ده او همدارنګه زحمت ور باندې کم کیږي او نفقه او غلې پوره کیږي نو ولس په دې برخه کې کافي همکاري کړی ده بیا هم که په ځینو برخو کې وی موږ دې هڅه کوو چې لمین دې وسو اما موږ عملاً د تاریا کونه کارخانه دلته لرو او نه همدارنګ کشتو کار لرو او هم همدارنګ د دوی د قاچاق موډل جديني ولیدا ننګرهار بيخي او تغییر کړل د پدې برخه کې او دا نړیوال زده د خبره نکوم دا نړیوال ټولنې او همدارنګ چې هغه سازمان نه چې په دې برخه کې کار کوي کوم معلومات ما تر لاسه کړی دي دوی راته بيخي اطمینان نه کړی اما وخت هم بیا کم د خو یو موضوع باندې غواړم تاکید وکم چې هغه د امنیت بحث سروان شي
bale مهربان
غواړم تمرکز په دې باندې وکم چې کله کله دا شکایت ما ته هم راځي یا په اجتماعي رسنیو کې ځینې ځوانانو ته کمنټ کوي یا په ټلیفون ډیر عام شوی دا هر ځوان راته په واتس اپ کې پیغام پری دی یا همدارنګه غږیز پیغام پری دی یا همدارنګه میسج کوي یا زنګ وهي د امنیت خبره زه د دې نتیجې باندې مچ ترڅو ولس کومکونه کې موږ په واځي توګه باندې په هر منځ کې امنیت نه سره وستلای نو دونه امکانات لرو نو دونه پولیس لرو چې هر مسجد ته ودرو هر ملک ته ورکو او هم همدارنګه هر دکان ته ودرو او د نړۍ په هیڅ ګډ کې دا کار نه ست دي هم مساجد وساتي هم فاتحي وساتي ترڅو ولس کومکونه کې اما خوشبختانه د ولس همکاري په دې برخه کې موجود ده د نور همکاري غږ ور باندې کوو ځکه نظامونه چې دي د ولس لپاره دي ولس هم باید نظامونه خپل وګڼي او موږ تقریبا مکلفت لرو چې ولس د سوکالۍ لپاره کار وکړو نو بیا هم غږ ور باندې کوم په ځانګړي ډول په شیرزاد او حصاره کې چې ولس لاس راکې موږ د انکشافي کارونو ته ډیره توجه وکړو او همدارنګه ترڅو دښمن د هغې څخه خورک کوو او تاسو من راځي
ډیره زیاته مننه د ننګرهار والی شاغله ضیاء الحق امرخیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پښتنو ته مو ځوابونه ویل لاوریدونکو هم ډیر منندوی چې پیغامونه را واستول او ټلیفونونه وکړل په بل سات کې ل ظریف نظر سره اوسې د دایکونډي ولایت نوبت ده
ستور ماتراړه تازه تازه د دې سلور ماتراړه نرشنن ګرار د کم ستور ماتراړه